د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو او السلام علیکم قدر من اوریدونکو یوې بلې یو ساته خبرونه ته خراغلاست د خبرونه ز احمد تکال د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم د خبرونه پر راپورونو کې به واورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوهم پړاو انتخاباتو په سلو کې 50 رایې د تفتیش لپاره چمتو دي نور موضوعات او راپورونه هم لرو په دوهم نیمایي کې به د یو کلی زرغګونه ډراما او د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو خاص پروګرام نیمه نړۍ واورې خو ای خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د غزه یو مقام وای په تیرو دوه اونیو کې په غزه ترنګ کې د اسرایلو د بمبارۍ له کبله د فلسطینیانو د مړیو شمیر له 500 اوختی او اوکراین وای د ماليزیا د هوایي شرکت د نسکورې شوې الوتکې په اړه د څېړنې چارې به نړیوالو کارپوهانو ته وسپاري د نړیوالو خبرونو لوړاندې کولو مخکې لومړی ابراهیم صفای د افغانستان کورنی خبرونه اوروي
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی ولس مشرۍ ته د کاندید اشرف غنی احمدزی دوم راسیال محمد سرور دانش هغه راپورونه رد کړ چې دواړه انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د حکومت د لوړو څوکیو د ویشلو په اړه پریکړه شوې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونې نږدې 50% صندوقونه تفتیش او بیا شمیرنې ته چمتو دي او د سره سلیم نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ ملکي تلفات ټکان ورکوونکي دي بشپړ خبرونه ولسمشرۍ ته د کاندید اشرف غنی احمدزی دوهم راسیال محمد سرور دانش هغه راپورونه رد کړل چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د حکومت د لوړو څوکیو د ویشلو په اړه پریکړه شوې دي خغلی دانش دغه سرګندونې له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه
اصلا چنین چیزی تارا نشده و یک این ناشی از
ده وی اصلا ترو صداسی سندی شوی او ده حقا سیدی چی ده خبر واترو پا جریان که مطرح شوی او مو پا ده باوریو چی ده ملی اوالی پا حکمت که ده تصمیمونو نیول پا زنگری دول ده کابینی پا تاکلو که باید پا مشترک دول و نیول شی خغلی دانش دیا تکره چی ده ملی اوالی پا حکمت که با ده کابینی غری او نور بانسرتون علا ګټون کو ویلن کو ټیم سره په ګډه تصمیم نیسی راپورونه وایي د حکومت د کلیدی چوکۍ په سر د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبد الله عبدالله ترمنځ خبري او ځینې پریکړې شوې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونې نږدې 50% صندوقونه تفتیش او بیا شمیرنې ته چمتو دي د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دغه شمیر صندوقونه په بیلابیلو ولایتونو پورې اړه لري چې شمیر یې 9400 ته رسیږي
کوم ارقام چې زما سره شته د پایل څخه تقریبا د 450 په شاوخوا کې محلات تفتیش ول
نور ویل چې د رایو د تفتیش پیل شوی بهر اوس یو سټکنه دی خو زیاته کړ چې په راتلونکو سورځو کې به د ورځې زر صندوقونه تفتیش کړي نو موري ویل چې د محل 1415 کورنۍ او بهرني سارون کې د رایو د تفتیش له بهر نه سار نه کوي د سره سلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې روسي ملکی تلفات ټکان ورکوونکي دي د جنوبي اسیا لپاره د دې کمیټې امیر انټونی الزایل ویل چې د پکتیکا د ورګونو لسوالۍ وروستۍ خنړۍ پیخي وخوده چې په افغانستان کې ملکی تلفات مخ په ډیرې دودي د سره سلیب نړیوالې کمیټې د ملکیانو د تلفاتو په اړه دغه اندېښنه په خپل یو تازه راپور کې څرګنده کړې ده او روسي خبرم دا چې د ولسمشر حامد کرزي له خوا د پکتیکا د ورګونو لسوالۍ د وروستۍ خنړۍ پیخي له قربانیان سره د نقدي پیسو مرسته وشوه د وزیرانو شورا د درنشاله خوا نن په خبره شوی خبر پانه کې راغلي د غمرستي د ولسمشر مشاور محمد طاهر صافي په وسیله چې و شاریا شپک 50 میلیون افغاني کېږي په مستحقینو وشل شوې په خبر پانه کې راغلي د ویشل شوی له کورنۍ سره یو لک افغاني او د هر ټپی له کورنۍ سره 50 افغاني نقدي مرسته شوې ده دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه جنا قالو کوز وړاندې کوي
د غزه یو چارواکی وايي په تیرو دوه اونیو کې په غزه تړنګ کې د اسرایلو د بمبارۍ له امله د فلسطینیانو د مړو شمیر له 1500 اوخته او د جولای له 12 یعنی له کومې ورځې چې اسرایلو ځمکني عملیات پیل کړي تر اوسه 218 تنه فلسطینیان وژل شوي دي د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکي اشرف القدر نن په داسې حال کې دا شمیر اعلان کړ چې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکوي. په دې شخړه کې تر اوسه شل تنه اسرائیلي پوځیان او ملکیان هم وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ نن ادعا وکړه له هغو دوو فلسطیني مبارزو ډلو سره په جګړه کې لږ تر لږه لس تنه وسلوالو وژل چې د غزې له شمال څخه په تونلونو کې اسرائیلو ته اوښتي ول. له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تړانګه د مرګ ژوبلې په زیاتېدو خواشیني څرګنده کړه او د جګړې د بندېدو غږ یې وکړ. امنیت شورا پرون وروسته له هغې غونډه وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون په غزې تړانګه کې د اسرائیلو په ډزو کې د زیات شمېر فلسطینیانو وژنه بېرحمانه عمل وباره. بانکیمون قطر ته د رسېدو پر مهال دغه راز د دغه جګړې چې له دوه اونیو راهیسې روانه ده د سمدستي بندېدو غږ وکړ. د یکشنبې د ورځې جګړه تر ټولو خونړۍ وه چې له سلو زیات فلسطینیان او دیارلس اسرائیلي عسکر پکې وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن قاهرې ته ځي او د بحران په اړه به له مصري چارواکو سره خبرې وکړي. اوکراین وایي دوی به د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې په اړه د څېړنې چارې نړیوالو کارپوهانو ته وسپاري او وړاندیز یې کړی چې هالنډ باید د دې عملي مشري وکړي. د اوکراین صدر اعظم آرسینی یاتسینوک دغه راز نن په کیف کې ویل حکومتي چارواکي به لویدیځو دوستانو ته اجازه ورکړي چې د جولای د 18 پیښې څېړنې پر مخ بوزي. یاتسینوک ویل په الوتکه کې د 298 وژل شوو کسانو 202 مړي راایستل شوي دي. د هالند څېړونکي د توریز خارګوټي ته نږدې د ټرین په یخچالونو کې مړي ګوري. په الوتکه کې د هالند 192 تنه اتباع وژل شوي دي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل پوره باور لري چې د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه د هغه توغندي په واسطه غورځول شوې چې د بوک M1 سیستم څخه ویشتل شوی دی. د ویل روسي او پوتین څخه د نورو معلوماتو توقع نه لري، هر څه کافي روښانه دي. له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یو شمېر خلکو چې نومونه یاد نه کړل انتقاد وکړل چې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې له غورځېدو څخه ناوړه ګټه اخلي. پوتین نن په مسکو کې ویل روسیا په خپل ټول وس او توان زیار باسي چې نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړي چې د غورځېدلې الوتکې ساحې ته ورشي. د روسیې جمهور رئیس ویل موږ په پوره باور ویلی شو که چیرې د اوکراین په ختیځ کې د جون په 28 جګړه بېرته نه وای پیل شوې، د غمیزه به نه وای رامنځته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ ویل روسیا د اوکراین په ختیځ کې بېلتون غوښتونکو ته وسلې او روزنه ورکوي. د قرغزستان چارواکي ویل ازبکستان او تاجکستان سره د هیواد د جنوبي پولو په ټاکلو او نښه کولو به نور زیات وخت هم ولګیږي. د قرغزستان مرستیال صدر اعظم عبدالرحمن محمد علیف نن انټرفاکس خبري اژانس ته ویل د قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د 1.5 کیلومتر اوږدې پولې شاوخوا 0 کیلومتر یعنی په سلو کې 3 برخه ټاکل شوې ده. په عین حال کې د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د 9.5 کیلومتر اوږدې پوله تر اوسه هم نه ده ټاکل شوې. د تاجکستان او ازبکستان د پولې د نه معلومېدو له امله چې د قرغزستان په خاوره کې هم داخله شوې، د سیمه ییزو اوسیدونکو او سرحدي ساتونکو ترمنځ نښتې او شخړې رامنځته شوې دي. او د بغداد په جنوب شیعه ګاونډ کې د یکشنبې په ورځ 9 کسان ووژل شول. پولیس وایي د هوان یوه ګولۍ د شیعهګانو مذهبي ځای حسینیه ته څیرمه لګېدلې ده. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا ګولۍ چا ویشتلې ده. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي د بغداد په لویدیځ ابو غریب سیمه کې د سړک د غاړې دوه بمي چاودنو کې 15 تنه رضاکار شیعه جنګیالي وژل شوي دي. پرون په بغداد کې یوه بله خونړۍ ورځ وه چې په بمي چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان چې اکثره شیعهګان وو ووژل شول. د دې چاودنو مسؤلیت د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو منلی ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. او پر راپورونو کې باوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر پیل شوی او بیل کمیسیون زی پر مخ روان دی. په هلمند کې نن یوې 14 ګڼ شمیر پولیس ټاپیان کړل او په کابل کې بیا لسګونه محصلینو په اعتراضي مظاهره کې د ملکی وګړو د وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه. په نورو راپورونو کې وابوري چې امریکایي پوځیان هغه کوڅرډه بیسپی هم لزان سره بیایي چې په افغانستان کې موندلې دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو له هغو سوداګرو ښځو سره خبرې کړي چې وایي افغان میرمنې د نورو هیوادونو له ښځو کمې نه دي.
ایران دے کا پاکستان دے مثال ترکیه دے داخل هر کار کوي. مونږ ولې نشو کولای؟ مونږ هم کولای شو.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه ډرامې له نوې برخې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. اورېدو ته را سره وسی. ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونې نږدې 50% صندوقونه تفتیش او بیا شمیرنې ته چمتو دي. د دې کمیسیون وایاند نور محمد نور نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی د کارکونکو لخوا د تفتیش بهیر پیل شوی او په ښه توګه پر مخ روان دی. اسد الله لودین دا خبری کنفرانس تعقیب کړی او همدا اوس د کابل په استودیو کې په دې اړه معلومات راکوي.
ډیره مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. نن 15مه ورځ ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولو رایو د تفتیش بهیر پیل کړی دی. مونږ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره خبرې وکړې او یا هم د دې کمیسیون ویان چې نن کوم سرګندونې په خبری کانفرنس کې درلودې، وی ویل چې تر اوسه په مجموع کې 4500 شاوخوا صندوقونه له سره تفتیش شوي یا رای له سره شمیرل شوي دي. ښاغلی نور نن په خپل خبری کانفرنس کې تایید کړه چې د رای د تفتیش بهیر تر اوسه یو څه په کندای سره مخ ته ځي، خو ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دوی د تفتیش بهیر ګړندای شي او بکړای شي چې په ورځو کې چې په یو ورځ کې زر صندوقونه تفتیش کړي. نور محمد نور نن په خپل خبری کانفرنس کې ویل چې تر اوسه د دوی مرکزی دفتر ته له ولایتونو څخه 9400 د رایو صندوقونه را رسیدلي چې دا د ټولو رایو نږدې 50% جوړوي. نور ویل چې د رایو د تفتیش دغه بهیر اوس په خطو روان دی او شاوخوا 1325 نړیوال او کورنی څارونکي د تفتیش دغه بهیر څاري. ښاغلی نور وویل چې هغه اختلافات چې د دواړو کاندیدانو د څارونکو ترمنځ د رایو د تفتیش د معیارونو په اړه رامنځته شوي وو چې له امله یې د څو ساعتونو لپاره پرون دغه بهیر هم وځنډېده، هغه سو تفاهمات هم له منځه تللي او اوس لکوم ستونزې او لکوم اختلاف پرته د تفتیش دغه بهیر پر مخ روان دی. وی ویل چې هغه کوم ټاکل شوی وخت چورته ټاکل شوی په دریو اونیو کې به د تفتیش دغه بهیر پای ته ورسیږي او د انتخاباتو نتیجه به له ولس سره شریکه شي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسد الله لودین و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور د نننی مطبوعاتي کانفرنس جریان راکاو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ویل چې د رای ورکولو نږدې 50% صندوقونه د تفتیش او بیا شمیرنې لپاره چمتو شوي دي. د همدې خبرونې په دوام کې په یو بل راپور کې به واورئ چې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی دوهم مرستیال وایي په سیاسي برخه کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ هیڅ راز موافقه نهایي شوې نه ده او د تحول او تداوم تیم له احمد ضیا مسعود سره پر خپل ژمنه ولاړ دی چې اجرایوي پوسټ به ښاغلی مسعود ته ورکوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو خبرونه اوري. په کابل کې نن لاسګونه محصلینو په جګړو کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو پر ضد لاریون وکړ او د جګړې لخ کیلو غاړه یو غوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې د روژې په مبارکه میاشت کې په پکتیکا، هلمند، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې په موټر بم چودنو او مخامخ جګړو کې لسګونه ملکی کسان وژل شوی دي. د ازادي رادیو د خبريال یوسف خان زدران د راپور لمخې لاریون کونکو له حکومت او غوښتل چې د ملکی تلفاتو عاملین ونیسي او سزا ورکړي.
دا لسګونه ماسلین د دوشنبه پرز د ملي شورا مخې ته راټول شوی وو او له حکومت یو غوښتل چې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي او عاملین د قانون منګلو ته وسپاري. لاریون کونکو په خپل شعارونو کې د جنگ لټولو خواوو او د بمی چودنو له عاملین وو غوښتل چې د ملکی کسانو وژنه بس کړي او ټولې خواوې باید د دوامدار سولې لپاره کار وکړي. د ماسلینو د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوس چې یوه برخه د سید فرهاد هاشمی لخوا داسې ولوستل شوه.
ما تمام جناهای درگیر تقاضا میکنیم مونږ له ټولو خواو څخه غواړو چې د ملکی وګړو له وژلو هر څومره چې جریوي ډډه وکړي. د ولسي جرګې څخه هم زموږ جدي غوښتنه دا دی چې په اجرایه قوه فشار راوړي چې د تورستي حملو عاملین او د ماشومانو، ښځو او بېګناه سړیو قاتلین ونیسي او ورته جزا ورکړي.
دوی په خپلو څرګندونو کې له حکومت او سوداګرو وغوښتل چې د پکتیکا د وروستۍ پیښې په ګډون د جګړې د نورو قربانیانو له کورنیو سره لازمې مرستې وکړي. په دې وروستیو کې په پکتیکا، هلمند، کندهار او ځینې نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو، ماینونو او انتحاري حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو د محصلینو سره په لاریون کې برخه واخیسته او دوی ته ژمنه ورکړه چې د اجراتو په اړه به د دوی غوښتنې د ولسي جرګې تر تالاره او بیا حکومتي مسؤلینو ته ورسوي. د دې جرګې یوې غړې فاطمه عزیز ازادي راډیو ته وویل:
واقعا صدای از اینا قابل شنیدن است و باید شنیده شود.
واقعا د دوی غږ د اوریدلو وړ ده او باید چې واورېدل شي. زه په دې فکر یم چې د افغانستان حکومت، پارلمان او د افغانستان ټول خلک باید یو بل ته لاس ورکړي او د هغه ظلم په وړاندې چې نن د افغانانو په وړاندې کېږي ودرېږي. دا غوښتنه ما په پارلمان کې شریکه کړې او بیا به هم ستاسو غږ ورسوم.
دا یادونې وړ ده چې له دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې لسګونه محصلینو په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پر ضد لاریون وکړ او د جګړې له ښکېلو غاړو یو غوښتل چې د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې په هلمند کې نن یوې چاودنې ګڼ شمېر پولیس ټپیان کړل. دا چاودنه په لشکرګاه کې د پولیسو پر هغه موټر وشوه چې د امنیتي وظیفې لپاره سنګین ولسوالۍ ته روان ول. په دې اړه جزئیات مې د ازادۍ راډیو له خبریال الیاس دایڅ څخه وپوښتل.
دولس بجو ته نږدې سنګین ته د پولیسو هغه کاروان چې د هلمند د امنیت قمندان هم ورسره ملګری و، د حرکت پیل کړ چې د پولیسو د ټریننګ مرکز د لشکرګاه ښار څخه فقط 2-3 کیلومتره لرې د کورلا په واسطه د موټر بم حمله پرې وشول. او د هلمند والي د ویاند په خبره چې په دغه حمله کې 15 تنه د پولیسو او ملکي کسانو ټپیان دي، یو پولیس او یو ملکي کس وژل شوی. البته د ایمرجنسي ډاکټران وایي چې په دې ټپیانو کې 14 تنه پولیس دي او وطن چې بیا هغه ملکي دي چې د ملکیانو کې ماشومان او سوجر هم شامل دي.
ډیر زیاته مننه کوم الیاس دایي. قدر من اوریدونکو، په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د نننۍ ځانوژونکې حمله په اړه معلومات راکول. په لشکرګاه کې نننۍ حمله 15 پولیس ټپیان کړي دي او یو پولیس او یو ملکی وګړی پکې وژل شوی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوریده. ازادۍ رادیو خبرونه د سحر له او د مخام تر او ورځې د اونۍ مهروي. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی دوهم راستیال وایي چې په سیاسي برخه کې د دوړو کاندیدانو ترمنځ هیڅ راز موافقه نه هي شوې نه ده. محمد سرور دانش نن له ازادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې دا وینا وکړه او وی ویل په سیاسي برخه کې یوازې خبري شوې او تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. ښاغلی دانش هم دره زیاتونه وکړه چې د تحول او تداوم ټیم له احمدزیا مسعود سره په خپل ژمنه ولاړ دی او د بریالیتوب په صورت کې به ښاغلی مسعود ته د اجرایوي پوسټ څوکۍ ورکړل شي. خو د عبدالله انتخاباتي ټیم په وار وار ویلي دي چې د سیاسي توافقاتو پر بنسټ د اجرایوي پوسټ څوکۍ به د رایو د نتایجو له مخې دوهم ټیم ته ورکړل شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
که څه هم د جمهوری ریاست کاندید عبدالله او د هغه مرستیال محمد محقق په وار وار له بدلون او دوام ټیم سره د سیاسي توافقاتو له ترسره کېدو خبرې کړي، خو د اشرف غنی احمدزی دویم مرستیال سرور دانش وایي په دې برخه کې هیڅ موافقه نهایي شوې نه ده. ښاغلی دانش د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د دولتي څوکیو د ویش پر سر د جمهوری ریاست د کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ موافقه شوې دي. ښاغلی دانش ویل په دې برخه کې خبرې یوازې په مرکو او دنو کې مطرح شوی او هیڅ کوم رسمي بڼه نه ده خپل کړی. اصلا تر اوسه پورې داسې کوم کار نه دی شوی. کومه خبرې چې تاسو کوئ د مذاکراتو لمخې شوې دي.
د
سیاسي توافقات برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده نهایي شوې او حکومت هم نه ده وروسته شوی. موږ هیله منو چې د خبرو په لړ کې دا مسأله نور هم روښانه شي. ښاغلی دانش همدارز ویل د ملي وحدت په حکومت کې چې دواړو کاندیدانو د تشکیل پر سر موافقه کړي، وزارتخانی او د نورو ادارو څوکۍ د ټولو خواو له سلام مشورې او د جمهور رئیس په موافقه منځوريږي. سرور دانش همدارز ویل احمد ضیا مسعود سره د بدلون او دوام د ټیم موافقه چې د بریالیتوب په صورت کې به د اجرایوي شورا پوسټ ورکوي پر خپل ځای پاتې دی او ښاغلی مسعود به د اجرایوي شورا د رئیس په توګه دنده مخته وړي.
هنوز تیم تعهد تداوم در مورد تعهدی که بجنه
در بدلون او دوام تیم ل احمدیا مسعود سره پخپلی کړی ژمنی اول لارده غلی مسعود به دی مفکی لمخې د اجرایوي شورا د ریاست څوکۍ خان مختوری لدی مخکې د جمهور ریاست بل کاندید عبدالله او د هغه مرستیال محمد محقق په وار وار سرګند کړی چې د اجرایوي شورا ریاست به په انتخاباتو کې بایلون کې ټیم ته ورکول کیږي. د اشرف غنی احمد زید دویم مرستیال محمد سرور دانش هم درز د انتخاباتي لانجې د دوام په اړه خوشینی وښوده او وی ویل هلمند د ریاست له تفتیش وروسته د موافقه لمخې دواړه کاندیدان نتایج ومني او مغختل سرور دانش د ورستي سرګندونو په اړه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم خبرګون هم ولرو، خو په وار وار هڅو په دې کار بریالي نشو. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د هوایي ځواک نشټوالی او د ټانک او توپچی قوتونو کموالی د افغانستان د امنیتي ځواکونو لوی ستونزه او نیمګړتیا بلل کیږي. که څه هم نړیوال ټولنې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره میلیونونه ډالر ولګول، خو افغان پوز اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو کم شمیر روسي ټانکونو څخه کار اخلي چې لسیزې پرې تېرې شوې دي. د سټارز اینڈ سترایپس ورسپانې خبریال د افغان ملي اردو د ټانک له یوازینی کنډک څخه لیدنه کړې. رضوان مراد یې د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
دا د لسیزو زور د پخوانی شوروي اتحاد ساخت د ټی 25 ټانک غږ دی چې لا هم په افغانستان کې ترې کار اخیستل کیږي. روسي ټانکونه چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل، د مجاهدینو د خپل منځي جګړو او د طالبانو او د شمال اتحاد ترمن جنگ کې فعال وو، اوس د افغان ملي اردو لخوا په ډیرو کمو مواردو کې استعمالیږي. د سټارز اینڈ سترایپس رسپانې خبریال د کابل ښار په څنډو کې د افغان ملي اردو 111 غونډ ته تللی چېرته چې د ټانک یوازینی کنډک فعال دی. په دې پوځي غونډ کې شاوخوا 450 ټی 55 او ټی 25 ټانکونه دي چې کار ترې اخیستل کېدای شي. د دې پوځي اډې چارواکي وایي د ټانک د کنډک لږ تر لږه 12 اراده ټانکونه په دې وروستیو کې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره استول شوي دي. د افغان ملي پوسټ د 111 غونډ یو افسر ډګروال علي رضا د سټارز اینڈ سترایپس رسپانې ته ویلي د پخوانی کمونیست حکومت را په دې خوا افغانستان بیا نوي ټانکونه نه دي ترلاسه کړي. نوموړی د روسي سخت دغه پخوانیو ټانکونو په اړه وایي
ټانکا در حرزی افغانستان موثر بوده، خصوصا حرزی افغانستان فوسار است و
دی وایي ټانکونه د افغانستان مځکني جوړښت په پام سره ګټور وو. د افغانستان اراضی غرنې ده، دښمن په کلکه نقطه کې ځای پر ځای وي او دا ټانکونه د دښمن د کلک سنگر په لمنځه وړلو کې اغیزمن دي. ټانکونه په محاربوي فعالیتونو باندې هم اغیز لري. د پخوانی شوروي اتحاد ساخت ټی 55 ډول ټانکونه د لومړي ځل لپاره په 1950 لسیزه کې د هغه مهال د وارسا تړون د مهمې وسلې په توګه څرګند شول. دا ټانکونه د توپ سربیره د 100 ملي متره په اندازه ماشینداره هم لري چې شاوخوا 2000 متره واټن وشتلی شي. ټی 25 بیا په 1980 کال کې تولید شول. د افغانستان د اتیایمې او نویمې لسیزې په جګړو کې له دغه ډوله سلګونو ټانکونو څخه کار اخیستل شوی دی. د افغان ملي پوسټ د 111 غونډ په ساحه کې د ټانک د کنډک سرتیرو ته د ټانک چلولو، ډزو او د جګړې په حالت کې د فعالیت روزنه ورکول کیږي. د ټانک د کنډک یو بل افسر ډګروال در محمد وای د زړو ټانکونو د ترمیم لپاره دوی نوې پرزې نه لري، بلکې د هغو ټانکونو له پرزو او ماتو ګډو برخو استفاده کوي چې یا له کاره ولیدلي او یا تخریب شوي دي. د ټانک د کنډک بل افسر جګړن محمد نوروز هدایت سټارز اینڈ سترایپس رسپانې ته ویلي دا ټانکونه روسي دي او افغانستان اوس له روسیې سره کوم پوځي قرارداد نه لري. د نوموړي په وینا همدې ته په پام سره د دې ټانکونو مهمات مخ په کمېدو دي، ځکه یوازې له هغو مرمیو او مهماتو کار اخلي چې په نوې ملسیزې پورې تړاو لري. د افغان ملي پوځ د ټانک د کنډک افسران وایي دوی ډاډه نه دي چې دا زاړه ټانکونه به د جګړې په میدان کې کار ورکړي او که څنګه، ځکه دا ټانکونه وار له مخه د تیرو څو لسیزو په جګړو کې جنګېدلې دي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې شل کوڅه ډب سپی چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې ساتلی وو امریکا ته استول شوی دی. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي او ریډیو ته راسره وسئ. خو له هغه مخکې د هالندي کارپوهانو یو ډله نن د اوکراین په ختیځ کې د انډونیزیا د هوایي چلند د الوتکې د سقوط ځای ته ځي. د مسافرونکو الوتکه د تیرې پنځشنبه په ورځ د اوکراین په ختیځ کې وویشتل شو چې لږ تر لږه 129 هالندي وګړي هم پکې ووژل شول. د هالند صدر اعظم ویلي چې د پیښې له ځایه خبرو شویو عکسونو ټکان ورکړی، ځکه هلته لیدل کېږي چې د پیښې د قربانیانو په وړاندې له خورا بې باکۍ څخه کار اخیستل کېږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزئی په راپور کې واورئ.
د هالند صدر اعظم مارک روت ویلي چې په پیښه کې د وژل شویو هالندیانو د جسدونو لېږدولو ته پر هر څه لومړیتوب ورکوي او د دوی کارپوهان به د جسدونو د پیژندګلوي هڅه وکړي.
Ik ben geschokt door de beelden van volstrekt respectloos gedrag.
د پیښې د ځای په عکسونو کې لیدل کېږي چې د غمیزې په ځای کې په څومره به احترامي او د بشپړو څېړنو د ټولو اصولو خلاف چلند کېږي. د ماته ټکان نه کړی دا څرګندېږي چې جسدونه او د مړو شویو خلکو وسایل لا هم د الوتکې تر ټوټو او کثافاتو لاندې دي. مارک روت وویل لږ تر لږه د قربانیانو وسایل چې د پیښې په ځای کې موندل کېږي باید د هغوی کورنیو ته وسپارل سي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت هم نن وویل چې د پیښې په ځای کې له وضعیت سره سرسري چلند کېږي او داسې نه ګڼل کېږي چې یو لوی ناورین پیش سوی بی. د استرالیا صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. ابوت وویل جمهور رئیس پوتین ټول شی خبرې وکړي او زغواړو چې عملی هم د خبرو په څیر څرګند سي. د ماليزیا د هوایي چلند په لوتکه کې دیشتنه استرالیایان سپاره وو. د امنیت شورا ډیپلوماټانو پر ټویټر ویلي چې نن به د لیتوانیا، استرالیا او فرانسې د وړاندیز لمخې د الوتکې د سقوط ځای ته د خپلواکو څیړونکو د ورتګ د اجازه پر طرح راګیری وسی. رپورټونه وایي هغه 200 جسدونه او د بدن ټوټې چې پروند په پیښه په ځای کې راغونډې شوی و په څلور یخچالونو کې ځای پر ځای شوی دی. د اوکراین د صدر اعظم رستیال ولادمیر کروسمن وویل چې لږ تر لږه 200 نړیوال څېړونکي ورسېدلي او جسدونه شاید د خارکیف ښار یو لابراتوار ته ولېږدول شي. که چیرې څېړونکو هغې سیمې ته د ورتګ پریکړه وکړه، موږ د هغوی د لېږدولو او د څېړنې لپاره د ټولو ضروري موادو برابرولو تیاری لرو. خو د بیلتون غوښتونکو په کنټرول لاندې ځای کې د هغوی امنیت د اندېښنې مسله ده، ځکه د اوکراین حکومت یې هلته د امنیت ډاډ نسي ورکولی. د فرانسې خبري اژانس د اوکراین د اضطراري حالاتو د ادارې په حواله وایي چې ټول 215 مړي او د جسدونو ټوټې موندل شوي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو ویان مایکل بوکیور کې وویل چې په اوکراین کې څیړونکو څرګنده کړي چې یو شمېر جسدونه سوځېدلي او له پیژندګلوي وتلي دي. د ماليزیا د هوایي چلند د الوتکې تر سقوط درې ورځې وروسته هم نړیوالو څیړونکو محدود اجازه ورکړ سوی چې د پیښې ځای ته ورسی. د برېټانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره خبرې کړې او پر هغه یې ژغ کړی چې له خپل نفوذ کار واخلي چې د اوکراین په ختیځ کې وسلوال نړیوالو څیړونکو ته د ورتګ اجازه ورکړي. خو په دونیتس کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو لخوا د اعلان شوي جمهوریت صدر اعظم الکساندر برودای دا رد کړی چې بیلتون غوښتونکي د نړیوالو څیړونکو په کار کې مداخله کوي. برودای ټینګار کړی چې مړی به د الوتکې د تورې ډبې یا بلک باکس سره یو ځای د ماليزیایي څېړونکو ډلې ته وسپارل سي.
څه
درته ویلی سم چې د الوتکې ځینې تخنیکي وسایل موږ پیدا کړي چې فکر کوو د الوتکې توره ډبه هم پکې وي. دا شیان دونیتس ته لېږدول سوي او زما تر کنټرول لاندې دي. موږ د ځانګړو سازمانونو استازو ته منتظر یو چې دغه وسایل ور وسپارو. د اوکراین د ملي دفاع او امنیت شورا مشر پرون ویلي وو چې د الوتکې د سقوط د ځای شاوخوا 1.5 کیلومتر مربع د څېړنو لپاره ځانګړی شوی دی.
راپور کې مو اوریدل چې د هالنډي کارپوهانو یوه ډله نن د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیا او بخې چې مخکې په صحوه کې اندونیزیا ویل شول. د ماليزیا د هوایي چلند د الوتکې د سقوط ځای ته د نورو تحقیقاتو لپاره ځي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون